ګوتینو ګروسی په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کېږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کېږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. ګروسی وویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کېږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي. ایران وایي نړیواله اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کېږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشته، یو مزدور په ژړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغییر کوي، همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شاته پر خچلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده.
سړګې کباب سو زما
دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزني ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی نتونه خوش چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو کوشتي
نو راډیو موږ کله کله چلانو کله بندو.
د خلکو غوښتنه سي ده،
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې، هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي. پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړی.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر د کټواز دلته مې هوټل د غزنی کې زغبغ په دې ناسته سبق خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې ټي وي چالې هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاور دغه هوټل نو خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خوندې نه سندرې به سره کوم وایي.
که دا هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و، هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مونږ خو زه به ژوندی شو، کراري به وویني به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خو هغې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې. د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځوو. دا د خپلوۍ دپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتنه کوي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې په دې ورسره کې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر پاره چې زه اورم مال پر کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت په میش کې یو ځل که په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استره درته ووایم چې کار پووي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
او نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه سمال ته اوسېږم او زما په خوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکري خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکري خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزه کم رنگ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیا باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبی بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږیږه چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پراروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
نه معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه پیدا کوي. دا یو مثال دی. یا په نور علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په خو باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګری پر خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو، معیاري کړو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راځي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب، ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوریدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي، که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ. پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد، که د ماشومتوب په اړه راته ووایي، کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسه مې د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال پیته رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستري هم دلته وکړه.
ماستري دې په څوم کال کې؟
ماستري کې په 1985 کال کې ماستري نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره، زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاق، یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستري نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه؟ تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، د دې ساينس پوهنځي کې د تر محصل وو، او د سره د سلیکټر مایو باندې وو، ولی با استعداد وو، په ساينس کې ډېر پوهېده. دې برته موږ زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا نه اله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم. او بالاخره تبتلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي. او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم، او دا دی نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې، او دوم نمره فارغ وم. نو په هماغه حساب باندې بیا مې د طالب تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه، او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا که زه لست دولس کال هلته استاد وم د طالب تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خو خې په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپله کې زما ونی فورا مې ریزه وکړه او ځان مې تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه او د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته به وستای
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تاسو وایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خوایو مگر لیک لیکوالی چیرنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالي راخه ته جدا دي یو بری تحقیق دی چرنه ده یو څو محقق دی چړون کې دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال اما رسو دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډه کیسه ولیکي او نو داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي چرنه به کوي کبونه ولیکي ولې دغه ډول یو شانسي ځای ولې پنځګر باندې تا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پانس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاء الله پاینده کې
بیا چاپ
یو څه منور په لیکلي دی بیا چاپ او بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څه چړنه کړې ده یو له یو د سړی نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دوه
او دا کتاب
ان شاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او استاد پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسافت زیات دی مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم
پانسه د سیډنی د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د سیډنی کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې د چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاد د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلوسي شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غان او یو یو غزل و
زه به د غزل په اړه ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافی غزل به چا نوی لیکلی ما بقافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شوه دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چا پلان دی
او ډیزرټیشن د پانسب د چیش پاړو
ډیزرټیشن می د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکوګانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیری هایکو کې چې تنقید طرزونه وکنه وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر لخی مړه جاپان سعود چل مال درڅټل لاسه او یو ډیره جالبه مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډیره لیکل شوی دی
او
ولې مهم خبره ده چې په دالی ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دالی ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دالی ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دالی هایکو غانې هم شته نو زه دا دا کولای شم چې په دالی ادب کې د هایکو اساس دي هغه مایشه دي کوي زه به د تو وایم
شاده و
اسپانگر دلی های کنم دی گفتم جوانی گدهی نزی بد تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت اسپانگرم آقا گدهیگر نی دیو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمان بس ارزان است
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننۍ زرپانی کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دا کیسه چې شپنا او خاپیرې نومي په شریک واورو زرپانا
شپنا او خاپیرې نن له سهار تر مازیګره کوچنۍ شپنې د خپل رکشېوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیسته پیاز او چې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورستای یو خوګ غږ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوای وکتل خصوص په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو سې شی وښینو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې خوا دیخوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېرې وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله ډیر هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپېرۍ راښکته شوه شپنې وپوښتل زما هغه ګوټ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېرۍ وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېرۍ شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنی زر زواب ورکر زی چینی تا دو بوس کلو لپاره تلی وم چرا غلم پسم ورکو خاپیره پختن وکڑا زی پیدا کم شپنی وخ که پاکی کری تی پیدا کوشی خاپیره زواب ورکر هو کوخخ باوکم چه در تا پیدای کم شپنی وویل خا نوزر کوا ما تزما پسه پیدا که چه نا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری خاپیره د ډبرې شاته تاوشوه او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیره وویل واخلا دستا پسه. شپنه یواشی با زیر شوا بیا لپسه تاو را تاو شوا. وی ویل نه نه دست ما پسه ندهی از ما پسه کجنای او پیوی پخه گرد دهی غوگی هم نیم پریشوای دهی. خاپیره خپل زرین لخته و خوزاوله او وی ویل تا گود او سم سکوی خوام دستا پسه شو او کورتای لزان سر بوزه. شپنه وویل نه نه زما پسه کجنای دای زم خپل پسه غوارم دا دی بل چا دای. خاپیره بیا لیوی دباری پناشوا دا زلی یو بل دیر خکل یو لوڑه یو دک پسه راوست. پسه دیر رنگین و وخان و لوی لوی غوگونه یو و شپنه تا یو وویل چه ام دا بستا پسه وی. خوش پنی بیا تینگارو کرد چه دا پسه دیر لوی و وخان دای او دی حقی پسه کجنای یو پا پخه گرد دای. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوخان دی. مګر شپنې ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلې شوه بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پنا شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلې او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله. ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشتا.
حسینوں